دا امریکا غشنا رادیو لام خارانو مننه کو او دا زاده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو زما جملند او زما د نور ام خارانو سلامونه و منې سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه نن د جمعې مبارک ورځ دا د 1399 هجری المریز کال د سلواغې د میاشتې ولسم نیټه ده د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې لشپګم سره برابر ده زما خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپګم یوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه پنځم زمو خبرونه اوریدل کیږي سهار نه نیم ساعت خبري مجله پیلو د مهمو خبرونو سر ټکی واوري د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفینو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروسته وړاندې سو ومني د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر بارک اوباما بل روس پلو بلتون پالو سره په اوکراین کې د مقابلې لپاره د اوکراین پوستا د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه سره اعلان کړه د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفینو غواړي چې د چین زمنځګړیتوب وروسته وړاندې زمونی او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پایل کړي د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی لري د سولې د علي شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ رډیو ته ویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي په دې اړه وروسته رپورت لرو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري چې هیګل په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په شیا کې خبري اعلان ته پدې اړه وویل
Your question about the Afghan security forces, are they capable to be
زما په نظر هغه پرمختګ ته چې دوی افغان ځواکونه رسیدلی او هغه ورته چې تر لاسه کړی دي د پام وړ وغیزمنې دي او فکر کوم چې دوی به د خپل هیواد د دفاع توان ولري د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه کوم یار دا وی چې افغانستان په کوم ځای کې وو او چې تر رسیدلې نو دا توپیر د پام لرنې وړ دی او افغان ځواکونه د هر کال په تیرې دو سره لا پیاوړي کیږي چې هیګل دا ومنل چې په افغانستان کې لا هم ځواکونه شته خو د زیاته کړه هغه ځای ته چې افغانان غواړي د افغانستان د رسول لپاره وخت اړتیا شته او په پام کې چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلو تیر ځل په 2013 میلادي کال کې په کابل کې لوبه کړې و چې هغه لوبه افغانستان 3-0 په وړاندې ګټلې و د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټن جلال الدین ویلي چې نننې لوبه به د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پیاوړې کړي نو موږ وایو په دې لوبه کې دوی د دوستۍ پیغام لري او دا ډول دوستانه لوبه په سیمه کې سپورت لا پرمخ بیولې شي دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر بارک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوستا د وسلو د ورکولو په اړه خپل پریکړه ډیر سره اعلان کړي جان کيري د اوکراین صدر اعظم ارسيني یاتسینوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل جان کيري وایي ولسمشر بارک اوباما په ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دی او په دې اړه بحث روان دی ډاډه یم چې ولسمشر خپل پریکړه زر اعلان کړي خو زما د خبرو د اروپا د روانو باسونو او د مونشن د امنیتي کانفرنس نتیجو لاوریدو مخکې به دا کارونه کړي جان کيري پرون تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته ویل اوس مسولیت د روسیې په غاړه دی سودا جګړه پای ته ورسېږي بلخوا د ناتو منشي یانسن ستولتنبرګ وایي ناتو موافقه کړې چې په ختیځ اروپا کې سم د ستیشپک پوځي مرکزونه جوړو په اوکراین کې د روسیې د پراختیا غوښتنه د اقداماتو په ځواب کې د شټک برګون یو 15000 کسیز واکرا منستکړي ستولتنبرګ په چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو لغونډې وروسته خبرې کولې وویل موږ موافقه وکړه چې د ناتو دفاعي ځواک به پیوړی کوو او موږ د دې ځواک د ظرفیت او ترکیب په اړه پریکړه کړې د ناتو منشي زیاته کړه د ساو کویداري او کومندې شپږ مرکزونه به هم په بلغاریا استونیا لاتویا لیتوانیا پولند او رومانیا کې را منست شي او د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه او وروسته بیا د هغه اردني پیلوټ د زیګیدو د ټاټوبي پر سر والوتې چې د دې ډلې لخوا وغوښل شو د اردن پاچا ملک عبدالله او زرګونه نور کسان پرون د دې پیلوټ لکورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغه په پلرنۍ ټاټوبي کې راغون شي او د پوځ جنگي الوتکې هم د داعش د مرکزونو له بمباري وروسته هلته راڅرګند شوې ايني شاهدان وایي ملک عبدالله د وژل شوي پیلوټ پلار ته وویل د الوتکې د سوریې لرخه خارڅخه چې د اسلامي دولت مهم مرکز ګڼل کیږي راستنې شوې او د دې ډلې په مرکزونو یې بمباری کړی. د اردن پوځي چارواکو اعلان وکړ چې لسو زیاتې جنگي الوتکو د دیار الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه او همداراز په غرنیو سیمو کې د دې ډلې تعلیمي مرکزونه او د وسلو او مهماتو زیرمې په نښه کړي دي. دا و خبرونه. خبرنامه له آزادې رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتل شي آزادې رادیو ډاٹ کام مو ته وی پانه پاته ده. د افغانستان د سولې علي شورا د افغانستان د جګړې لخکیلو خوا غواړي چې د چین وروستی وړاندیزومنې او زر تر زره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د افغانستان حکومت په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د دربلنې او تشخیص یو مرکز جوړوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د ولسوالیو په شوراګانو کې د په موقت ډول ښځو ته اختصاصي څوکۍ ورکړي. په دې مسله هم رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د جان کیری لاغه سرګندولو مام خبرو چې وایي متحده ایالات به ډیر زر په اوکراین کې له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د وسلو ورکولو په اړه پریکړه وکړي. نور رپورټونه هم لرو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم له یاده مباسي. د سولې علي شورا د افغانستان د جګړې لخکیلو دواړو خواو غواړي چې د چین وروستی وړاندیزومنې او زر تر زره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د دې شورا یو غړي په هیواد او سیمه کې شرایط ډیر حساس وبلل او د جګړې د دوام د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
د افغانستان د سولې علي شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کېږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې علي شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کېږي یو ځای شوي دي. د سولې د علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د پښیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت هیڅ کړي دي. زمونږ دولت لا او زمونږ مخالفینو لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکي په دې باور دي چې ک طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنني نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالی شورا وایند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی خو راپورونه وایي چې د ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چینتا استولای وو.
و موردل چې د سولې د علي شورا یو غړي له حکومت او همدارنګ له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د سولې خبرې اترې پیل کړي او د دې برخې کې د چین وروسته وړاندیز ومني. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري. د افغانستان حکومت په کابل کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او تشخیص یو مرکز جوړوي چې د ماشينونو په برخه کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مرستې ژمنه ورسره کړې. سرطان هغه ناروغي ده چې ویل کېږي په افغانستان کې تر جګړو کلنی تلفات زیات دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د سرطاني ناروغۍ او د درملنې لپاره د یو مرکز د ودانۍ پر ډیزاین کار روان دی او تمه ده چې شپږ میاشتې وروسته د دې مرکز د ودانۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. له دې مرکز سره د اټومي انرژي نړیواله اداره مرسته کوي او د کابل د ټیپی پانتون په وینا دوه کال وروسته به دغه مرکز دا توان ولري چې په افغانستان کې د نږدې 80% سرطاني ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. د کابل طبي پوهنتون استاد نجیب الله رسولی وای چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې له مرکزونو سره په دریو پړاوونو کې مرسته وکړي. لومړی او دوهمه مرحله به د کابل په ښار کې په علي آباد روغتون کې وي. هیله لرو چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه مرکز ودان شي او درېیمه مرحله به بیا په راتلونکو لسو کلونو کې بشپړه شي. د سرطانی ناروغیو د درملنې په دریمه مرحله کې به مرکزونه د افغانستان په څلورو زونونو کې جوړ شي. د لومړۍ او دوهمې مرحلې لپاره یو شمېر افغانان روزل کیږي او د روغتیایي مسؤلانو په وینا کله چې د دریم پړاو کارونه پیل شي هغه وخت به نور متخصصان وروزل شي. د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د سرطان ناروغۍ له امله مړه کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 4,000 ښځې د سرطان ناروغۍ لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري او په سلګونو هم د رحم په سرطان اخته دي. په مجموع کې د رسمي احصایو له مخې هر کال په افغانستان کې 40,000 کسان په سرطان اخته کیږي. په کابل کې د سرطان د نړیوالې ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل هم برخه اخیستې وه او دی وویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډېر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي، نو په کار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. په کابل کې په یو شمېر شخصي روغتونونو کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې ابتدایي مرکزونه شته، خو اکثر هغه کسان چې وس لري په سرطان اخته ناروغان بهر ته د علاج لپاره وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د ولسوالیو په شوراګانو کې د په موقت ډول ښځو ته اختصاصي څوکۍ ورکړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویل وسنۍ امنیتي وضعیت ته په کتو سره امکان لري چې په یو شمېر ولسوالیو کې ښځې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له جمهوریت ریاست سره خبري روان دي څو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په یو ځای تر سره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو کمیسیون له دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وای چې د افغانستان اوسنی امنیتی او کلتوري وضعیت په کتو دا سیخکاری چې په ځینو ولسوالۍ کې ښځې د ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د وضعیت تر سمې دو په موقت ډول خزو ته د ولسوالۍ په شوراګانو کې اختصاصي څوکۍ ورکړي.
بسیار مشکل است که در ولسوالی یک زن واقعا بتانه آزادانه.
په رښتیا هم ډېر ستونزمنه ده چې په ولسوالی کې یو ښځه په آزاد ډول فعالیت او سیاست وکړي او په آزاد ډول خپل نظر څرګند کړي. نو حالاتو ته په پام سره زه فکر کوم چې اړتیا لیدل کېږي چې موږ اختصاصي څوکۍ ولرو، خو دا باید تل نه وي. دغه یو موقت تصمیم دی ترڅو هغه توازن چې د ښځو او نرانو په منځ کې باید رامنځته شي مراعات شي.
ښاغلی ایوب زاده وویل چې حکومت دې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې امنیت خوندي کړي او د ولسوالیو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت شمن دی چې د ولسوالیو د شوراګانو په ګډون په مقننه قوه کې ښځو ته ونډه ورکړي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل کچېرې په ځینو ولسوالۍ کې ښځو د ولسوالۍ شوراګانو ته لاره ونه موندله، نو په ممکنه لارو به غور وشي څو د ولسوالۍ په شوراګانو کې ښځو ته د ګډون حق ورکړل شي.
پر ټولو فرصتونو باندې کار کوو، د ټولو موقعو څخه استفاده کوو. ولې لومړی اپشن به دا وي چې ښځې خپله په دغه سوله ییزه ډیموکراتیکه پروسه کې برخه واخلي او د انتخاباتو له لارې څخه د خلکو استازیتوب وکړي. ولې که دا لارې په نتیجه ورنه کړه، ټول هغه فرصتونه چې په لاس کې دي له هغو څخه استفاده کېږي د ښځو ونډه باید وشي.
د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د انتخاباتو تابعه نیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د یادو انتخاباتو د دقیقې نیټې، مالي امکاناتو او امنیت په اړه له جمهوریت سره خبرې روانې دي او په دې اړه یو طرحه ولسمشر ته هم سپارل شوې ده. د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیقې احصایې نه موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي. کارپوهان وایي باید د افغانستان انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتل شي ترڅو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو بجو 15 دقیقو ته یو عربي افام وکړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د سولې علي شورا له حکومت وسلوالو مخالفانو غواړي چې د چین د منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او په خپلو کې د سولې خبرې سمدستي پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري. چک هیګل په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه کړې. په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په لاهور کې دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر باراک اوباما به له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پوځ ته د وسلو د ورکولو په اړه خپل پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. د ناټو منشي وایي ناټو موافقه کړې چې په ختیځ اروپا کې سمدستي شپږ پوځي مرکزونه جوړ او په اوکراین کې د روسیې د پراختیا غوښتنې د اقداماتو په ځواب کې د چټک خبرګون یو 50,000 کسیزه ځواک رامنځته کړي. او د اردن جنگي الوتکو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. وروسته بیا دغه اردني پیلوټ د زیګیدو د ټاټوبي په سر والوتی چې د دې ډلې لخوا شوندې پور کې وسوسول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې پاته ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. خو وس د ازادي رادیو تغوګي لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر رسول لویدیز ورسپانې ته کتنه کړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام ځواب فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې راخیستی دی. دغه اداره د افغانستان له ملي پولیسو سره مرسته کوي. د مقالې لیکوال بواس پالدی د فارن پالیسی پر ویل کېنی چې دوی ورسې مخکې خبره شوی و انتقاد کړی دی او لیکي چې په هغه مقاله کې د یو شمېر راپورونو ځینې انتخابي برخه راخیستل شوی دي چې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام پر هڅو انتقاد شوی دی او لیکل شوی دي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د افغان پولیسو د تمویل په کار کې چې له 2002 کال راهیسې پیل کړی دی بے نظمی پیدا شوی دي او سمسارنه یې وسنه شکوله. خود فارن پالیسی په تازه لیکنه کې د بواس پالدی په وینا لولو چې د افغان پولیسو د معاشونو په ورکړه کې مسولیت یوازې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې نه دی، د افغانستان حکومت او د امنیت د انتقال ګډ قومندانۍ هم نقش پکې لري. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په باره کې بیا وال سټریټ جرنال رسپنې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې دا پرمختګونه آسان نه دي ترلاسه شوي. د لیکنې په دوام لولو په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د روان کال تر پای له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره تیاری کوي، لا هم د جګړو خبرې دي. ورسپانه ځانوشونکو 14 او په کابل کې بریدونو ته اشاره کوي. د هلمند او کندوز ځینو سیمو ته د طالبانو بیا ورته یادوي. د افغانستان په ختیځ کې بیا امنه یادوي او لیکي چې د افغان پولیسو او عسکرو تلفات زیات شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې د افغانستان ستونزې ښکاره دي، خلاص راوړنې غالبا هېري شي. ورسپانه لیکي چې افغانستان درنیم لکه ځواکونه لري. دغه ځواکونه د عراق په څیر سره په خپل منځ کې اونې ویشل شول او په قومي ډلو تقسیم نشول. د وال سټریټ جرنال رسپانه په مقاله کې یو شمیر نور مهم ټکي هم یاد شوی دي او لیکل شوی دي چې د افغانستان په ډیرو ښارونو کې د تیرو 45 کلونو په پرتله اوس امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. ورسپانه دا هم لیکي چې د افغانستان پر ډیرو لارو اوس تګ راتک ممکن دی. په دې مقاله کې په افغانستان کې د لاسراوړنو د ساتنې لپاره د امریکا او د هغې د متحدانو ملاتړ مهم ګڼل شوی دی.
زموږ غږ ساده راډیو ناوړی او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوښی. د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا په یو مقاله کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان چلن ناسم بلل شوی. د سازمان په دې باور دی چې کایواز دی وی ډلې د غړو پیدا مولو سره د مبارزه نشي ګټل کېدای، بلکې سیاسي اراده ورته پکار ده. نور تفصيل به له فریبا ظاهر نوورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه مقاله کې چې پرون خبره شوی ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لشکره جنگوي سره په تړاو د دوو کسانو اعدام د توندلار په وړاندې خپل مبارزه بریالي شي. پاکستانی چارواکو د فبروري په 3 نیټه اتاوله چې په قسیم مشهور دی او محمد عظیم چې په شریف مشهور دی په دې تور په دار وځړول چې ګواکې په 2000 لومړی کال کې په کراچۍ کې د بشیا ډاکټر په وژنه کې لاس ترلود. وروسته له هغه چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر یوه ښوونځي تر برید وروسته د پاکستان حکومت اعدامونو لړۍ له سره پیل کړه. د دغو دوو کسانو اعدام تر ټولو وروستۍ پېښه ده. د لیکوال په خبره لشکر جنگوي پرته له شکه یوه داسې خطرناکه ډله ده چې په تیره یوه لسیزه کې د شیعه اقلیت سلګونه وګړي په تیره بیا په بلوچستان کې شیعه هزارګان وژلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان اټکل کوي چې یوازې له 2008 کال راهیسې په بمي او نورو بریدونو کې څه باندې 1500 شیعه هزارګان وژل سوي دي. خود دې سازمان په باور کې چیرې د پاکستان حکومت فکر کوي چې د لشکر جنگوي د دې هدفې وژنو په وړاندې د اعدامونو لړۍ موثر ځواب دی، نو په حقیقت کې هم خپل ځان او هم د پاکستان عامو خلکو ته فریب ورکوي. د لیکوال په خبره د لشکر جنگوي په وړاندې د شې مبارزې لپاره د پاکستان حکومت اړتیا لري چې هغې ناکامۍ ته رجوع وکړي چې نه دي توانېدلې د دې ډلې غړي محاکمه کړي. مقاله زیاتوي د فرقې شخړو په وړاندې د پاکستان خبرګون د بې کفایتۍ، بې تفاوتۍ او له مخالفو ډلو سره د امنیتي ځواکونو او نورو دولتي پرسونل د احتمالي تړاو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي پاکستاني چارواکي له ډېرې مودې راهیسې د لشکر جنگوي او نورو هغو ډلو چې د بریدونو مسؤلیت منلی په نیولو او محاکمې کې ناکامه سوی دی. سره له دې چې پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې له 2008 کال راهیسې د شیعه اقلیت په وړاندې د بریدونو په تړاو لسګونه مشکوک کسان نیولي دي، خو یوازې لږ شمېرې په جرم تورن سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې باور دی چې د لشکر جنگوي او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې لپاره باید صدر اعظم نواز شریف د تروریستانو د اعدام لړۍ ودروي او د خپلو هغو ژمنو سره سم عمل وکړي چې ویلي وو هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. دا هغه څه دي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوي پلان کې هم راغلي دي. د دې کار د پایل لپاره د لیکوال په خبره چارواکي باید ژر تر ژره د لشکر جنگوي مشران، غړي او نور هغه شریکان ونیسي چې د فرقه ایش خړو او نور جرایمو مسول بلل کیږي. د پاکستان حکومت په کور دننه یوې بشپړې تصفیې ته اړتیا لري چې وکولای سي په دغه هیواد کې له مخالفو سازمانونو سره چې په شخړو کې ښکیل دي تړاوونه له منځه یوسي. د بشري حقونو د څار سازمان نظر دا دی چې دا کار سیاسي اراده غواړي او د ناکامۍ په صورت کې به یوازې د مذهبي اقلیتونو او نورو وګړو خوندیتوب او امنیت قرباني سي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالات وی ډیر ضرب اوکراین ته له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ولسمشر باراک اوباما ځینو سلام مشورو ته سترګې په لاره دی او له هغې وروسته به د اوکراین له پوځ سره د وسلو مرسته اعلان کړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو هم حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید د اوکراین پوځ ته د وسلو د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وشي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای سپینه مانی بل روس پلو بیلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پاوز ته د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل ولسمشر باراک اوباما پر ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دي او په دې اړه بحثونه روان دي. ډاډه یم چې ولسمشر به خپله پریکړه ژر اعلان کړي، خو زما د خبرو د اروپا د روانو بحثونو او د منشن د امنیتي کنفرانس د نتیجو له اورېدو مخکې به دا کار ونه کړي. کیری پرون تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته وویل اوس مسولیت د روسیې په غاړه دی. څو دا جګړه چې له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه څه کم 15,000 کسان پکې وژل شوي دي پای ته ورسوي. کیری ټینګار وکړ چې واشنگټن د دې جګړې سوله ییز حل غواړي، خو په داسې حال کې چې روسي ټانکونه له سرحد څخه اوکراین ته اوړي خپل سترګې نشي بندولی.
په همدې حال کې د امریکا د سنا یو شمیر جمهور غوښتونکو او ډیموکرات غړو حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید اوکراین ته په سمدستي ډول وسلې چمتو کړي. جمهور غوښتونکو سناتور جان مکین پرون په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو سناتوران ورسره یو ځای وو وویل
United States must act with urgency to provide defensive lethal assistance.
متحده ایالات باید اوکراین ته د دفاعي او نورو درنو وسلو د ورکولو په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. د اوکراین د خپلواک هیواد د نیولو لپاره د روسیې تیری چې د سیاسي او اقتصادي فشارونو په بڼه لا هم دوام لري په څو لسیزو کې د اروپا امنیت ته خورا لوی ګواښ دی. خغلی کاری هم د روسیې تیرای هغه سترګواخو بل چې اوکراین اوس مهال ورسره مخامخ دی. د 13 سپتمبر میاشتې د اوربند د سم د سیاملي کېدو او د اوکراین له خاورې د ټولو روسی سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک له جان کیری سره په کتنه کې وویل روسیا یوازینی هیواد دی چې په اوکراین کې د روسیې له پوځي حضور څخه انکار کوي. یاتسینیوک زیاته کړه که ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پوځیان نشي لیدلی نو د ده عینکې کارولی شي.
دغه بعض خلص مثلا پاکستان مهاجرین دی راسړي او د خپل وطن د راسړي دا کار نه کوي. بیا هم که مثلا خپل وطن د عقل لري چې خپل مهاجرین نه ساتي مثلا داخله افغانستان ته راکې دا دولت باید فکر ونیسي او نسې د تجارت د جوړ کې په غوي مجبور دي چې کار یاغو کې او ورته کاروبار زمينه ته مسایل کې.
یا بښنده د کابل یم زه د پاکستان د تا قزلارم سماجرین د خپل خاور نونه باسي زکه زدا ک کار را ده مونږ وګوره دغه ماجرین مونږ په خوست منطقه کې دي مونږ ډیر په زتانه و مهمان دوسته غوي ملمکړي دوی دې سره مونږ ماجرین ډیر په بیرخم او بیزت باندې تر لیگ افغانستان ته اوس دولت نه تقاضا لرم سو کده ماجرین ست په دولت پاکستان در تر رسی دوی ته باید یو کور یا ډیر اوسدګي ځای ورته منظم کی یا وظیفه ورکې چې دوی خپل زندگی په افغانستان کې مختوي سي.
دوستانو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د څو افغانانو څرګندونې اوریدې. په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په ورستیو ستونزو او مشکلاتو زموږ پر اتونکو خبرونه کې د ملګر ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ له ویان سره مرکه یادم مباحثه وسم. د سعودي عربستان د نوي پاشا په اړه یو رپورت. د سعودي عربستان نوي پاشا د واک پر ګدۍ لکیناستو وروسته په لومړی ورځو کې د بوخاني پاشا لخوا ټاکل شوی یو شمیر لوړپوړي چارواکي له دندو لری کړي او ځانته نږدې کسانی په مهمو څوکیو ګمارل دي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت وړاندې کوي.
د سعودي عربستان نوي پاشا چې یوازې څونه کې واک تر رسیدلې د نظام مهم چارواکي بدل کړي دي او ژمنه کړې ده چې ځوانې طبقې ته به زمينه برابر کړي چې په پالیسی جوړونکو دایره کې رول ولري. سلمان بن عبدالعزیز چې د جنوري په 23مه نیټه د پخواني پاشا عبدالله بن عبدالعزیز لمړی نیورسته د سعودي عربستان د واک په ګټه کېناست خپل یو شمیر نږدې خپلوان پر مهمو دندو ګمارلې دي. خود اسوسییټډ پریس خبري آشانس پوینا اوس دا معلومه نه ده چې د سعودي له حد نه زیاته محافظه کار نظام نوې مشربه د سیاسي حقونو او نورو اصلاحاتو لپاره هم زمينه برابر کړي او کڅنګه. د چارواکو د بدلون په لړ کې د سعودي نوي پاچا د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد بن نایف د ولی عهد د مرسیال په توګه ټاکلی دی. 55 کلن نایف چې یو وخت عادي ژوند ته د پخوانیو جهادیانو درستنولو مرکز هم پرانسته او په 2009 کال کې لوی ځانوژن کې حمله روغ وتلی و. محمد بن نایف په متحده ایالاتو کې زده کړې کړې دي او د ریاض او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته د سعودي نوي پاچا خپل یو زوی په لوړ پوسټ وګماره. شاهزاده محمد بن سلمان چې صد پاسه 15 کاله عمر لري د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی او د خپل پلار د ځانګړي سلاکار چارې هم ورسپارل شوی دي. د نوي پاچا دو حمزوی عبدالعزیز بن سلمان ته د تیرو د وزارت د مرستیالۍ پوسټ ورسپارل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل چې له اوږدې مودې راهیسې له شیا ایران سره د سیالۍ ډیپلوماسي پر مخ وړي پر خپل ځای پاتې دی. د هغه لوړ رتبه چارواکو له ډلې څخه چې د سعودي عربستان نوي پاچا لري کړی دي یو هم شهزاده بندر بن سلطان دی چې د ملي امنیت د شورا مشري کوله. د خلیج د مطالعاتو د سیړنیز مرکز چې دفتر یې په جنیوا کې دی کارپو مصطفی علنی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د یمن، عراق، سوریه او ایران وضعیت ته په پام سره د سعودي عربستان نوی پاچا له امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی او په داسې حالت کې باید چې نوموړی نوی ټیم ولري. د سعودي عربستان نوی پاچا ژمنه کړې چې ملکی مامورانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې د بونس په توګه ورکوي او له محصلانو، متقاعدینو او ورزشي کلبونو سره هم د ورته مالی مرستو ژمنه کړې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسېدو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو رپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. خو دا د نن ورځې لپاره زموږ لومړۍ خبری مجله وه. زموږ نورې خپرونې په مخ کې پرتې دي. امید برسپانس